السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1404 نویم هجری لمریز کال د وږی یا سنبلې 24مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپریږي. پراپورونو کې به واورئ چې د جرمني حکومت له افغانانو غوښتي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. نور کورني او نړیوال موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د ملي اردو یو سرتیری چې په زابل کې خپل ملګري سربازان وژلي وو په بدخشان کې نیول شوی. یوې میرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو د نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ جایزه ګټلې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې 2000 نوي کډوال به د ټولنې پر غړو هیوادونو ویشي. بشپړ خبرونه. د ملي اردو یو سرتیری چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول شو. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان لال محمد پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عسکر د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې نیول شوی. نوموړی امان الله نومیږي او د سنبلې په 14مه د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امان الله د بدخشان د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له حملې وروسته خپل کلي ته تښتېدلی وو. یوې میرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR جایزه ګټلې. د رویټر خبری اژانس د راپور له مخې عقله آصفي هغه میرمن ده چې په 1911 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنه سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې رنغاړلې دي. عقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم به په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړ شي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست پر وړاندې وسوځول. فلم جوړونکي عبدالرشید عظیمي خبریالانو ته وویل هغه اسناد چې دا یې سوځوي کاپي یا جالي نه دي او هنر ته د نه درناوي له کبله یې سوځوي.
ای فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده، ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما اوتو به اندازه به قدر یک نانی هم توجه نمیکنه که ما اوتو بریم برای از اینا هنر فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
د هرات د سینما او تیاتر ځینو نورو کارکوونکو هم لازمي سره د خواخوږۍ پر اساس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په وړاندې اعتراض وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړېدو هڅې به روانې وي. د پنټاګون ویاند جیمز دیویس پرون څرګنده کړه چې د سوریې د لازقیه ښار په جنوب کې په یوه پوځي اډه کې حرکتونه ښایي چې روسیه غواړي له دې مرکزه د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. دیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د راپورونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه، خو په روسیه کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه راپورونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایټالیا او یونان څخه پر نورو اروپایي هیوادونو وویشل شي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه څو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. دا د برتانیې د کورنیو چارو وزیره ترینا می ده چې وایي موږ د اروپایي اتحادیې د غیر قانوني کډوالو د لیږدولو په دې پلان کې برخه نه اخلو، خو په سوریه کې د بحران له پیل راهیسې موږ 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی او 13 اونۍ مو پریکړه وکړه چې د سوریې 20,000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپایي کمیسیون په مې میاشت کې غوښتنه کړې وه چې لږ تر لږه 40,000 غیرقانوني کډوال له ایټالیا او یونانه د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته ولګول شي، خو د کمیسیون مشر ډونالډ ټوسک 13 اونۍ دا شمېره 1,60,000 ته لوړه کړه. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایف پرون په دوشنبه کې سره وکتل. دواړو ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا سی اس ټي او د مشرانو د غونډې تر پیل یوه ورځ مخکې سره ولیدل. دا غونډه به نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې پیل شي چې د روسیې، ارمنستان، بیلاروس او قرغزستان ولسمشران ګډون پکې کوي. په دوشنبه ښار کې د ازادۍ راډیو خبریالان وایي ولسمشرانو رحمان او نظربایف د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د امریکا پاوز هغو دریو امریکایانو ته چې د پاریس په مترو کې د یوې وسلوالې حملې مخاوني ولا د زړورتیا مډالونه ورکړل. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او یو شمیر نورو جګپړو پوځي چارواکي به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ د دې دریو امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پنټاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی د فرانسې حکومت هم د پاریس په مترو کې د یو وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوی په معتبرو مډالونو ستایلی وو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکچې داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 15، اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.3، ټیټه 15، اسمان ګرد غبار. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 19، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 15، اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 12، اسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 11، اسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 8، اسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 11، اسمان لمر.
زمونږ غږله آزادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. و باوری چې په کابل کې د جرمني سفیر وایي هر څوک چې اروپا ته ځي حتمی نه ده چې کډوال په توګه به منل کیږي. یو افغان ځوان چې اروپا ته د تلو هوس یې کړی وایي افغانانو ته په اروپا کې لومړیتوب نه ورکول کیږي.
لکه څنګه چې دلته کوم وضعیت دی، مخکې مهمدا خلکو وایي چې افغانانو ته اولیت نه ورکول کیږي، هغه اولیت سوریه او عراقیانو ته ورکول کیږي.
په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کړی. نور موضوعات هم لرو. د خبریالانو د ملاتړې و ټولنه، حکومت، زورواکي، د رسنیو خوندان او طالبان د رسنیو په سانسور تورنوي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د دې خپرونې لومړی موضوع اوري. د جرمني حکومت یو ځل بیا افغانانو ته سپارښتنه کړې چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل کور او وطن نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خپرېږي د دې معنی نه لري چې هر وګړی هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني سفیر وویل هیواد د کډوالو ستر بار په یوازیتوب نشي پورته کولی او د نورو اروپایي هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. فرشته جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې دې هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسې د جرمني په اړه اوري باور مه کوئ. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره څرکتنې وروسته خبریالان ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو تن د مهاجرت اسناد څېړي. پ پوتزل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپریږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنا نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یوه برخه ده چې دې هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8 لکه پناه غوښتونکي منلی سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازیتوب دا ستر بار نشي پورته کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
Deshalb gehört zu der europäischen Lösung auch, dass wir sie registrieren.
د اروپایي اتحادیې د حل یوه برخه دا ده چې غیر قانوني کډوال په هغو هیوادونو کې چې دا کسان اول ورځي ثبت سي او څرګنده سي چې څوک دي، له کومه راغلي او څومره کسان دي. اوس مهال دا بهیر له ډېر کړکېچ سره مخامخ دی او په همدې ډول له کړکېچ سره مخامخ سوی، ځکه یونان او هنګري نه غواړي چې دا خلک ثبت کړي. هغوی ویره لري چې د ثبت سوو کسانو مسؤلیت به ورته غاړه شي، نو اصلا دا کسان نه ثبتوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، برتانیې، ایټالیې او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو غږ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والتر شتاین مایر وویل که چیرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني، د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکنې شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال دې هیواد ته ورباندې تیریږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د جرمني سفیر له افغانانو غوښتي چې د اروپا سفر ته دې زړه نښه کوي، ځکه دی وایي چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له کډوالو سره د ښه چلند معنا دا نه ده چې دوی به هلته منل کیږي. په اروپا کې عمومي تصور دا دی چې افغانان له خپل هیواده وتلو او په لویدیځ کې د سیاسي پناه د اخیستو لپاره هیڅ توجیه نه لري. په همدې دلیل یو زیات شمېر افغانان په یونان کې بند پاتې دي. دوی وایي په هغه افغانان چې په یونان کې بند پاتې دي شکایت لري چې یوناني چارواکي د دوی په پرتله د سوریې او عراق پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکوي. اسمت سروان په یونان کې له یوه میشت افغان پناه غوښتونکي اسرار احمد سره مرکه کړې. اسرار احمد د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وایي:
کله چې اول کوستا نوی کډوال راځي نو په ډېر سخت دغه وضعیت کې چې هغه په لاندې کومې کښتۍ وینه چې دغه شوې هغه کښتۍ ټوپي کښتۍ جامې ورشه د کاره وتلي، دوی دې بیا په ورځو لس ورځو 15 ورځې د راجستر دپاره انتظار کوي. هغه راجستر ټیم بیا که د دوی د نوبت شي حق نه ورکول کېږي، هغه اولیت چې ورکول کېږي سوریایانو ته ورکول کېږي، عراقیانو ته ورکول کېږي. دوی د ښه نوبت د دوی د مخکې دوی د اولیت هغوی ته ورکول کېږي. دوی د انتظار 10 ورځې 15 ورځې حتی 20 ورځې داسې کسان دي د اوسېدلو ځای نه لري، د بهر په غاړو باندې څمنې بهر په غاړو سره ژوند کوي.
تاسو ویل چې افغانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، اول وار سوریاوالو عراقیانو ته ورکوي، دا کار څوک کوي؟
چارواکي کوي، د یونان پولیس کوي، د یونان چارواکي کوي. هغه اولیت هغو دي ته ورکوي، دوی سره داسې رویه نه کوي لکه د کډوالو سره چې په کار ده، رویه ورسره نه کوي، ډېر په زشت مانې ورسره وي.
کله چې افغانان یا نور کډوال د یونان خاورې ته یا کوم ټاپو ته داخل شي، بیا هملته پاتې کېږي، هلته کمپ لري او کنه بلې منطقې ته انتقالي شي؟
کم خو داسې دغه کمپونه نشته. دوی دې اول چې داخل شي رجستر کېږي، به رجستر خرتي چې ورکړي دغه خرتي نه وروسته بیا دوی دې ایزي اتن ته دغه نه بیا کملته خوښوي که مخکې ځي او که دلته پاتې کېږي، هغه بیا وروستۍ خبره ده. خو اوله چې راځي هغه د رجستر ته انتظار وي، رجستر مشکل په رجستر کې دی چې رجستر خرتي ورنه کې دوی دي د هغه ځای نه هغه ټاپونه وتلی نه شي، بل خوا تلی نه شي.
بیا چې کله اتن ته ورسیږي اکثره افغانان څه کوي؟ غواړي هلته پاتې شي او که نورو اروپایي هیوادونو ته ځي، او که نورو اروپایي هیوادونو ته ځي څنګه په اسانه تلی شي؟
نور اروپایي هیوادونو ته چې ځیم مشکلاتو سره مخ دي، هغه چې مخکې ځي بیا همدلته لکه څنګه چې دلته کوم وضعیت دی مخکې هم همدا وضعیت دی، د اورېدلو نه چې ما څه اورېدلی دي مخکې هم همدا خلکو وایي چې افغانانو ته هغه اولیت نه ورکول کېږي، هغه اولیت سوریه او عراقیانو ته ورکول کېږي. او مشکلات ډېر زیات دي، د مخکې د تګ نه چې مخکې ځیم ډېر په مشکلاتو باندې دی، داسې دغه ډېر مشکلاتو سره مخکې لارې بله
ډیر شمیر افغانان له کورنیو سره هم ماشومانو سره هم یونان ته تللي دي. هغوی سره بیا حکومت څه مرسته کوي؟ حداقل سرپناه په برخه کې، د خوراک په برخه کې، ځکه چې هلته خو فوراً کار هم نشي کولی.
نه، د حکومت دغه ورسره نه کوي، نه د سرپناه دغه ورته دوی دغه نه لري، داسې کیم نه لري چې هغه کې واوسېږي، او که کم کیم کې اوسېږي هغه یې د ښوونځي نه او یا د بل دغه جوړ کړی او مغلته موقت اوسېږي.
په یونان کې میشت افغان پناه غوښتونکی اصرار احمد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کولې. دا وخت د سهار 5:15 دی. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملي اردو یو عسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي وو ونیول شو. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي دا عسکر د بدخشان د ارګو په ولسوالۍ کې نیول شوی دی. امان الله نومیږي او د سنبلې په 14 په شاجوی ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپلو همکارانو ډزې کړې وې او 15 تنه یې وژلي وو. یوې افغان میرمنې چې خپل ژوند یې د کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ جایزه ګټلې. عاقله آصفي هغه میرمن ده چې په 1991 کال کې د کورنیو جګړو له پیل سره سم پاکستان ته ولاړه او د پنجاب ایالت په کوټ چندنه سیمه کې د افغان ماشومانو د تعلیم چارې ته مټې ونغاړلې. په هرات کې یو فلم جوړونکي پرون خپل ټول هنري آثار د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست په وړاندې وسوځول او وی ویل چې دا کار هنر ته د نه درناوي په اعتراض کې کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي تحرکات دا نظر رامنځته کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې روانې دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې 2000 غیرقانوني کډوال له ایټالیا او یونان څخه پر نورو اروپایي هیوادونو وویشل شي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نور سلطان نظربایوف د اقتصادي همکاریو په اړه د خبرو لپاره پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. او د امریکا پاوز هغو دریو امریکایانو ته چې د پاریس په مترو کې د یوې وسلوالې حملې مخنیوی وکړ د زړورتیا مډالونه ورکړل. دې مخکې د فرانسې حکومت هم د پاریس په مترو کې د یو وسلوال سړي د حملې په مخنیوي په خاطر دوی ته د درناوي معتبر مډالونه ورکړي وو. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې د نن سهار په پروګرام کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه رضوان مراد کړې ده. واورئ چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره شوي دي.
ګارډین او ټایمز برطانوي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د غزنی پر مرکزي محبس د شوي برید په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین لیکي طالبانو د دوشنبه په سهار پر دې محبس حمله وکړه، پولیس یې ووژل او سلګونه زندانیان یې خوشې کړل. ورځپاڼه وایي دا محبس مخته دوه جسدونه پراته وو چې ښایي د هغو ځان وژونکي وي چې د دروازې مخته یې ځانونه الوسولي دي. دا مطلب لیکوال وایي داسې ښکاري چې له برید وروسته په زندان کې کوم بندي پاتې نه دی او ټول زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. ورځپاڼې د غزنی د والي د مرستیال محمد علي احمدي څخه په نقل لیکلي دا مرکزي محبس د ماتېدو په پیښه کې 1.5 طالبانو په شمول 352 کسان تښتېدلي دي. ټایمز ورځپاڼې هم د غزنی پر مرکزي محبس د شوي برید موضوع یاده کړې ده. ټایمز د غزنی د چارواکو په حواله لیکي طالبانو د شپې په شاوخوا 2:30 بجو لومړی د موټر بم چاودنې په واسطه د محبس دروازه والوزوله او بیا په سپکو درنو وسلو سره ډزې پیل کړې. د مخالي لیکوال وایي طالبانو په داسې حال کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات اوج ته رسېدلي دي. ډیلی ټلیګراف هم د غزنی د زندان د ماتېدو په اړه د طالب وایان ذبیح الله مجاهد څرګندونې راخیستې دي. ډیلی ټلیګراف لیکي درې ځان وژونکو د غزنی د محبس دروازه په موټر بم چاودنې سره والوزوله او د جګړې په ترڅ کې لسګونه افغان سرتیري وژلي دي. خو د غزنی د والي مرستیال ډیلی ټلیګراف ته ویلي په دې پیښه کې و برید کوونکي او یوازې 4 افغان پولیس وژل شوي دي. فارن پالیسی خپرونه بیا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې له 11 سپتمبر وروسته د سولې ناڅرګنده پروسه. فارن پالیسی کې د 2001 کال له 11 سپتمبر څورځې مخکې افغانستان یو هیر شوی هیواد و چې د مداخله ګرو ګاونډیانو په منځ کې پروت و. د افغانستان خلک او د یوې زمانې د آسیا د مرکز د بڼ په نامه مشهور دا هیواد له 1990 میلادي کال راهیسې د نیابتي جګړو شاهد دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان پرون د پاکستان په راولپنډي ښار کې د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر خبرو سربیره د سیمه ایزو او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جان کیمپل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جارټ بلنګ د پاکستانی پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او په ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د ISAF ځواکونو قمندان او د امریکا ځانګړي استازي تر هغې وروسته پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې تروریستي بریدونو د ډېرېدو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان تر تورونو وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د دوشنبه په ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، په افغانستان کې د ISAF ځواکونو قمندان او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو موقتی ځانګړي استازي په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دواړو ښیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان پر پوله په امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره بحث کړی دی. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېده. دا په داسې حال کې وه چې دواړو افغان غاړو تر دې مخکې د جولای په 8 نیټه د لومړي ځل لپاره په مری کې مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جالي ساتلو سلا شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې اړه ویلي چې د خبرو زمینه دوی برابره کړې وه او په خبره چې دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې په ښه ماحول کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ISAF قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی او د دې هیواد د پوځي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ځنډېدل لړۍ خبرې کړي چې د رواني میاشت په 4 نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سر تجدیس کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې پر نورو مسایلو سربیره د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه یو نوې څېړنه ښیي چې اوس هم په هیواد کې خبریالان او رسنۍ له سانسور سره مخامخ دي. د دې ادارې رئیس پرون خبریالانو ته وویل د دوی ټول پوښتنه ښیي چې حکومت سیمه ییز زورواکي د رسنیو مدیران وسلول طالبان او ځینې نامعلوم کسان د دې سانسور عاملین دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د دوی ټول پوښتنه د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوې او د سانسور په اړه له 315 خبریالانو سره خبرې او مرکې سوې دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د دې ټول پوښتنې نتیجه ښیي چې په رسنیو باندې سانسور تر ډیره د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. خاغلی خلوتګر په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د ټول پوښتنې د نتایجو په اړه داسې وویل:
په اساس تحقیقی که ما انجام دادیم افتادو
د هغو څېړنو په اساس چې ترسره کړې مو دي، دوه او یو پسلو کې پوښتونکو ویلي چې افغان حکومت ورباندې سانسور تحمیل کړی. وروسته سیمه ییز زورواکي د دې لامل شوي چې د افغانستان پر رسنیو سانسور وضع شي. په دریم پړاو کې د رسنیو مدیران هم د سانسور باعث شوي. په څلورمه کټګورۍ کې طالبان او پنځم پړاو کې هغه خلک راځي چې په دې پورته څلورو ډلو کې نه دي شامل.
د نای چارواکی وای دوه بیا پسلو کې خبریالانو تاییده کړی چې په هیواد کې سانسور موجود دی. 14 پسلو کې ویلي لږ سانسور شته او 14 پسلو کې ویلي چې هیڅ سانسور نه دی موجود. دغه ټول پښتنه چې خبریالان پکې پوښتل شوي ښکاره کوي چې په کندهار، خوست، فراه، هرات، غور، لوګر، لغمان، زابل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې سانسور شته. په ننګرهار، بدخشان، کاپیسا، فاریاب او پروان کې خبریالانو ویلي چې لږ سانسور موجود دی، خو د بامیان، بلخ او بغلان کې پوښتل شوي خبریالان بیا وایي چې هیڅ سانسور نشته. له هغه 85 خبریالانو سره چې مرکې شوي 35 تنو یې تاییده کړې چې په کابل کې له ولایتونو څخه زیات سانسور موجود دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخوا اوری، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي تحرکات دا نظر رامنځته کوي چې ښایي هلته د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کیږي. خو د روسیې حکومت وایي چې خپل پوځي کارپوهانې د سوریې د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هلته استولي دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې واورئ.
د پنټاګون ویاند جیمز دیویس پرون څرګنده کړه چې د سوریې د لزقی ښار په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیه غواړي له دې مرکزه د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. جیمز دیویس په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. مسکو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له عمده ملاتړ کوونکو ګڼل کېږي او تاییدوي چې په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یې خپل پوځي کارپوهان ورستولي دي. مسکو په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه له تروریزم سره د نړیوالو د مبارزې برخه ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې اړه د یکشنبه په ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل:
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются.
یقینا سوریه ته وسلې استول شوي او د وسلو د استولو بهیر به دوام ولري. له دې وسلو سره زموږ څارونکي هم د هیواد ته استول شوي څو د سوریه امنیتي ځواکونه وروزي ترڅو له دې وسلو او وسایلو کار واخلي. دا کوم راز یا معما نه ده.
здесь нет абсолютно никакой тайны, никаких секретов.
په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی، د یکشنبې په ورځ تایید کړه چې روسي ځواکونه په لازقیه کې د پوځي اډې لپاره د سترو الوتکو لپاره د ځغاست لیکې یا رنوې په جوړولو لګیا دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې تر دې رپورټ وروسته د پنټاګون ویاند په لازقیه ښار کې د پوځي اډې تر څنګ د روسیې وروستي حرکتونه د شک وړ وبلل. د پنټاګون ویاند وویل دا څرګندېږي چې مسکو شاید د دې پوځي اډې څنګ ته د هوایي ترانسپورت د امکاناتو پر زیاتولو کار کوي. خو د روسیې حکومت وایي چې وسلې او پوځي کارپوهان یوازې د سوریې د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستې او د روزنې په خاطر د هیواد ته استول شوي دي. په روسیه کې د سوریې سفیر ریاد حداد پرون وویل چې د دوی په هیواد کې د مسکو د اضافي پوځي فعالیتونو په اړه رپورټونه د دروغو پر بنا خپاره شوي دي. ریاد حداد وویل دا هغه دروغ دي چې غربي هیوادونه یې خپروي.
ته دې نومره تا واخله د کم ځای
نومه فرا
کا دې کم ځای
د لوګر
کا دې لوګر یې څه کاروبار کوي
دغه دکان کې شاګرد ما
کار دې چی شي په شاګرد کې څه باید وکي
کار مشري سره خبره کوم سودا په خرڅو ما
بس دا کار او سهار وخت راځي دکان خلاصوي څنګه مالک خو دې کله پټکی نه کوي دربه
نه نه شکر مالکان خوښه خوښه نه کو بچې وژې مالکان خې دي
کاته د سلک شوخ کاری زم چې ته پټکی ور باندې کوي
والا کله کله شاګردانه مونږ داسې کیږي وو
دکان چی دی
دکان د برق سامان دی
چی شي دی په دې کار
بازا ګوروبونه دی او شتونه دی کاندلونه دی دا شي دی
د دکان ته څنګه راغله چا راسیخ کړی دی خواته چې دلته شاګردی وکي
نه مخکې مې دلته کاروبار کول هم د جاده کې مالونه موړل نه مایندګي لا ودا شي نه بس هم دوی سره بلد هم بس دوی سره کار وکړه
ښه اوس دوی د ورځې پیسې درکوي د میاشتې پیسې درکوي
نه د میاشتې راکوي
د میاشتې به څومره درکوي گزاره کیږي ور باندې
د افغانستان کې خو گزاره مشکله ده
ولی مشکله ده
کور کریا دی او خرچی دی ورور پوه شي ولکه په ډالر هم بس کې پوه شي نو بس شکر باس په هر حاله
بالکل چې هغه دي ځینو غونډې سړی لاس او پښې نه ویني
بس همدغه شکر باس چې لاسونه مخپې مې جوړې دي بس هم دا غټه خبره ده
نو بیا څو در کوي دی میاشتې
میاشت 7000
درس مرسته دې نیت نشته
نه ولا درس مې جنات مې اول نه میاله
نو ولې دې نیت نه دې داس وای
شوق مې نشته ور سره
زده کېده دې نه که شوق دی
نه شوق مې نشته
زده کېده دې
یو زده کېده مې
چې شي کې تکړه وي چې ویل دې
په هر شي کې سړی تکړه وي
ښه نو هر څه خو ته غونډې نه کنه چې تکړه وي او به پریګې دی ام
ولاشته غره څنګه کسان ډېر دي
ښه نو څنګه خپل کار سره خوشاله یې
او شکر الحمدلله خوشاله ما هو
ښه ډېر مننه
تانه مننه خیر اوسه
قدر منو اوریدونکو د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو بل برخه موله ازادي رادیو اوریده او همدارز نور راپورونه مهم د دې خبرونه په جریان کې واوریدل ک د دې خبري مجله د دې مطالبه او د خبرونو اوریدو ته په تفصیل سره غواړی چې لیوال یسته یو غواړی چې وی وینې نو د ازادي رادیو ویب پانه ته ورشي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. هلته خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره لیدلای، اوریدلای او کتلای شي. د دې له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. د سهار 8:30 د احمد جعفر احمدی د بلی نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې د جعفر سره ستاره مشه.
تشکر از شما آقای تکل. سلام، سور شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. خانه های خود را به قصد آلمان ترک نکنید و همه آنچه را که درباره آلمان هم میشنوید باور نکنید. این پیام سفیر آلمان در کابل برای افغانهایی است که قصد سفر به آلمان دارند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم، اما پیش از همه خبرها. قاتل 5 سرباز اردوی ملی در بدخشان دستگیر شد. یک زن افغان برنده جایزه $100,000 معرفی شد و اتحادیه اروپا توافق کرد که در مرحله نخست 32,000 پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل می شوند. تفصیل خبرها. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که 5 همسنگر خود را در ولایت زابل کشته بود در بدخشان دستگیر شد. لعل محمد سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان دیروز بر رادیو آزادی گفت که سرباز بازداشت شده امان الله نام دارد و قبلا در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل وظیفه اجرا کرده است. او در 16 سنبله در ولسوالی شاهجوی بالای همسنگران خود تیراندازی کرد و 5 تن آنها را به قتل رساند. عاقله آصفی زن افغان است که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برنده جایزه نانسن معرفی شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز او فعالیت‌های زیادی را در بخش آموزش دختران مهاجر افغان انجام داده است. این جایزه همراه با $100,000 به خانم آصفی اعطا خواهد شد و از این پول در جهت اجرای فعالیت‌هایش در بخش آموزش به دختران استفاده می‌شود. مراسم اعطای این جایزه برای عاقله آصفی در 8 اکتبر در شهر ژنو برگزار می‌شود. عاقله آصفی در سال 1371 با آغاز جنگ داخلی در افغانستان به منطقه کوت چندنا در ایالت پنجاب پاکستان رفت. بر اساس گزارش او در آنجا به آموزش دهی برای دختران افغان پرداخت که از کسب آموزش محروم بودند. یک فیلمساز افغان در اعتراض به آنچه توجه نکردن دولت به سینما و تئاتر خوانده، نسخه های از کارهای هنری خود را در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات آتش زد. عبدالرشید عظیمی که یکی از فیلمسازان شناخته شده در ولایت هرات است، با این حرکت اعلام کرد که دیگر فعالیت هنری نمی کند. او دیروز در یک گردهمایی اعتراض آمیز هنرمندان گفت:
ای فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده. ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نان هم توجه نمیکنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
خبرهای مهم جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که در مرحله نخست 32,000 پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل شوند. این تصمیم در نشست دیروز وزیران داخلی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیم گرفته شد. اما تریسا می وزیر داخلی بریتانیا پیش از برگزاری این نشست گفت: The UK will not be taking part in the EU's relocation scheme. بریتانیا در برنامه اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویان سهم نخواهد گرفت. اما از آغاز بحران سوریه ما بیش از 50,000 مهاجر و پناهجوی سوریه را پذیرفته ایم و هفته گذشته هم اعلام کردیم که 20,000 پناهجوی دیگر را میپذیریم. این در حالی است که هفته گذشته ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی انتقال 160 هزار پناهجو را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بود. پنتاگون میگوید که تحرکات تازه در میدان هوایی ولایت لاذقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی استفاده کند. جیمز دیو، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز با ابراز این سخن نخواست بیشتر از این درباره گزارش‌های استخباراتی آمریکا در این خصوص حرف بزند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا روز شنبه خبر داد که نظامیان روسی در نزدیکی یک میدان هوایی نظامی رنوی می سازند که ظرفیت نشست و پرواز طیاره‌های بزرگ را خواهد داشت. رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه با هم ملاقات کردند. بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که رهبران دو کشور در مورد همکاری‌های بیشتر اقتصادی صحبت و موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. این موافقت‌نامه مسائل چون سرنوشت کارگران تاجیک در قزاقستان و سرمایه‌گذاری بیشتر قزاقستان در تاجیکستان را در بر می‌گیرد. و اردوی ایالات متحده آمریکا به سه آمریکایی که در ماه آگست مانع حمله یک مرد مسلح در یک ایستگاه ریل شهر پاریس شده بودند مدال شجاعت می‌دهد. اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد نظامی روز پنجشنبه در یک مراسم خاص به این افراد مدال می‌دهند. این سه دوست دوران مکتب برای رخصتی به اروپا رفته بودند که این حادثه رخ داد. آنها از سوی حکومت فرانسه نیز پاداش دریافت کردند. حالا در ادامه این مجله خبری چگونگی وضعیت هوا را از همکارم خلیل سلطانی می‌شنویم.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 15، آسمان غبارآلود. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 11، آسمان همچنان آفتابی.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، پیام سفیر آلمان در کابل برای افغانها: خانه های خود را به قصد آلمان ترک نکنید. اما جوانان میگویند بیکارند و جز ترک افغانستان چاره دیگر ندارند.
این کار نیست، به خاطر که اینجا روابط است. مالی کلانی فامیل هستم، پدر ما در مکتب درس میخوانه و کتابچه نداشته باشه، قلم نداشته باشه، و چی رقم روزی ما پیدا کنیم.
فرار صدها زندانی در غزنی توجه بیشتر روزنامه‌های غربی را به خود جلب کرده. پنتاگون به خاطر افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در سوریه نگران است. و در رنگ‌های زندگی امروز از یک ورزشکار پرسیده‌ایم که
ورزش چقدر خوب است؟
ورزش بهترین چیز است. در قدم نخست صحت انسان کامل می‌شه و در قدم دیگه انسان می‌تواند که خدا به جای برساند از طریق ورزش، بتواند که بیرق کشور عزیز ما افغانستان را در سطح جهان معرفی بنماییم.
<تص-> سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته است تا به قصد مهاجرت به اروپا خانه های خود را ترک نکنند. سفیر آلمان در کابل دیروز گفت که نشر تصاویر از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان به این معنا نیست که هر کس می تواند به این کشور مهاجرت کند. حکومت آلمان کمپاین را آغاز کرده تا مانع مهاجرت شهروندان شماری از کشورها از جمله افغانستان، پاکستان، سوریه و عراق به اروپا شود. وزیر خارجه آلمان دیروز گفت که کشورش به تنهایی بار سنگین پناهجویان غیر قانونی به اروپا را تحمل کرده نمیتواند. از امید مرزبان در این باره بیشتر بشنوید.
آلمان یکی از مقصدهای دلخواه برای پناهجویان افغان دانسته می شود، اما پیامی که سفیر این کشور در کابل برای افغانها دارد این است: همه آنچه را که درباره آلمان می شنوید باور نکنید. مارکوس پوتزل در دیدار با مقامهای افغان و رسانه ها در کابل گفت کشورش از 3 افغان پناهجو اسناد مهاجرت تنها 1 افغان را بررسی می کند و بس. پوتزل افزود رسانه ها تصاویر را از پذیرایی گرم پناهجویان در آلمان نشر کردند، اما به این معنا نیست که همه می توانند در آلمان پناهنده شوند. سخنان سفیر آلمان در کابل بخشی از کمپاین است که برلین برای انداخته تا به پناهجویان آگاهی دهد که به قصد اروپا خانه های خود را ترک نکنند. ظاهراً بار سنگین مهاجرت غیر قانونی به اروپا آهسته آهسته برای آلمان هم طاقت فرسا می شود. آلمانی که از آغاز تا پایان امسال 800 هزار پناهجو را میپذیرد، حالا از دیگر کشورهای اروپایی هم خواسته تا به پناهجویان پناه بدهند که از نابسامانی‌های افغانستان، سوریه و عراق فرار کردند. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز گفت اگر همه کشورهای اروپایی مسئولیت بگیرند، بحران مهاجرت در اروپا حل خواهد شد. بخش از یک راه حل این است که پناهنده ها در کشور اروپایی که وارد می شوند ثبت نام شوند تا دیده شود که آنها کی هستند، از کجا آمدند، چند عضو خانواده دارند و امثال آن. این پروسه حالا کاملا نامنظم است، زیرا یونان و هنگری از ثبت نام کردن این پناهجویان چشم پوشی می کنند و بیم از آن دارند که شاید در نهایت مسئول کسانی شناخته شوند که در این دو کشور ثبت نام شدند. پس برای این که نمی خواهند مسئولیت را بپذیرند، پناهجویان را ثبت نام نمی کنند. به اساس آمار سازمان جهانی مهاجرت، از آغاز امسال تا به حال بیش از 430 هزار پناهجو زندگی خود را به خطر انداخته و از مدیترانه عبور کردند. 2700 پناهجو در این مسیر هلاک شدند. این روند هنوز هم ادامه دارد و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها پیشبینی می کند که در سال 2016 شمار پناهجویان از این هم بیشتر خواهد شد. در این حال هنگری یک گام دیگر به سوی جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا برداشت. این کشور دیروز اعلام کرد که مرز مشترکش با صربستان را می بندد. همچنان اتریش دیروز گفت که برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان در مناطق مرزیش با هنگری تدابیر امنیتی را شدید می‌سازد. و اما حکومت آلمان با ادامه ورود پناهجویان به این کشور مخالفت نمی‌کند، به شرط آن که پناهجویان در نخستین کشور اروپایی که پا می‌گذارند ثبت نام شوند. تنها روزهای شنبه و یک شنبه نزدیک به 19 هزار پناهجو به شهر مونشن رسیدند.
شنیدید که حکومت آلمان یک بار دیگر از افغانها خواسته است تا به قصد مهاجرت به اروپا به خصوص آلمان خانه های خود را ترک نکنند. بر اساس گزارش ها در این روزها اکثرا جوانان با پرداخت هزاران دلار به قاچاقبران از راه زمین و هوا به امید فردای بهتر راهی اروپا می شوند. ناامنی و بیکاری از عوامل عمده فرار آنها به بیرون از کشور خوانده شده. در این حال شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغان هشدار می‌دهد که اگر حکومت به مشکل بیکاری رسیدگی نکند، پیامدهای بسیار ناگوار خواهد داشت. نظیفه محبوبی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
موج نگرانی‌ها از بحر بیکاری در کشور تنها در میان فعالان مدنی، اتحادیه کارگران و جوانان محدود نمانده است، بلکه شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان نیز نگران این وضعیت است. اعضای این شبکه هشدار می‌دهند که ادامه بی‌پروایی حکومت به این وضعیت می‌تواند پیامد بحران آفرین را به دنبال داشته باشد. عنایت ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانایی جوانان افغانستان می‌گوید 60% نفوس افغانستان جوانان هستند، اما به علت ناتوانی حکومت به منظور فراهم‌سازی زمینه کار نتوانسته است از نیروی این جوانان در ساختار کشور بهره گیرد.
دا بیکاری دی افغانستان په امنیت
دیری پراخی او دیر سخت.
بیکاری برای امنیت چالش های بسیاری را به همراه شده است، اما حکومت در برابر این چالش خاموش مانده است و این نگرانی روز تا روز با ناامیدی مردم در این باره افزایش می‌یابد. مسئله های داخلی میان حکومت سبب شده است تا از نیروی جوانان در کشور کار گرفته نشود و این جوانان در بی‌سرنوشتی باقی بمانند.
لدین ورس سبا مر خپل فشار په دولت باندې وارد کو.
حدود 400 هزار جوان واجد شرایط کار هستند، اما به علت فراهم نبودن زمینه کار این جوانان بی سرنوشت ماندند. از سوی دیگر فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی میگوید که بسیاری از جوانان و محصلان پوهنتون های کشور به جای ادامه تحصیل به علت همین بیکاری و بی‌باور بودن به آینده ایشان به بیرون از کشور سفر می کنند. در نشست روز دوشنبه شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان شماری از جوانان اشتراک داشتند که سال دیری از پایان فراگیری تحصیلاتشان می گذرد، اما با تلاش های فراوان و رفتن به دروازه های نهادهای دولتی زمینه کار برایشان فراهم نشده است. متیولا یکی از این جوانان برای من می گوید
در سال 2013 از پوانزه های کمپیوتر ساینس و انجینری مراجعه کردیم به وزارت های مربوطه، ولی این کار نیست به خاطر که اینجا روابط است. مالی کلانی فامیل استم، پدرای ما در مکتب درس می خوانه و کتابچه نداشته باشه، قلم نداشته باشه، ولی چی رقم روزی ما پیدا کنیم؟
اعضای شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان افغانستان در کنار نگرانی از افزایش میزان بیکاری در کشور از جوانان می‌خواهند تا از رفتن به کشورهای بیرونی خودداری کنند.
7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. یک سرباز اردوی ملی افغانستان که 5 همسنگر خود را در ولایت زابل کشته بود در بدخشان دستگیر شد. عاقله آصفی زن افغان است که سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران برنده جایزه نانسن معرفی شده است. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که در مرحله نخست 32,000 پناهجو از ایتالیا و یونان به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه منتقل شوند. پنتاگون میگوید تحرکات تازه در میدان هوایی ولایت لاذقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی استفاده کند. و رهبران تاجیکستان و قزاقستان دیروز در شهر دوشنبه با هم ملاقات کردند. آنها در مورد همکاری‌های بیشتر اقتصادی صحبت و موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک را امضا کردند. حالا از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه‌های گاردین، تایمز و دیلی تلگراف برتانیا در شماره‌های تازه خود مطالب درباره رویداد اخیر فرار زندانیان از محبس عمومی غزنی نشر کرده‌اند. گاردین می‌نویسد طالبان بامداد روز دوشنبه بر این محبس حمله نموده، پلیسان را کشتند و صدها زندانی را رها ساختند. روزنامه می‌نویسد که دو جسد پیشروی محبس افتاده بود که امکان دارد متعلق به مهاجمان انتحاری باشد که پیشروی دروازه محبس خود را منفجر ساختند. در این مطلب آمده است که به نظر می رسد پس از این حمله کدام زندانی در این محبس باقی نمانده و همه فرار کردند. روزنامه از قول محمد علی احمدی معاون والی غزنی می نویسد که در این حمله بر محبس عمومی غزنی به شمول 150 شورشی طالبان 352 نفر از این زندانیان فرار کردند. روزنامه تایمز هم یک مطلب درباره حمله اخیر بر محبس غزنی نشر کرده است. روزنامه از قول مقامات غزنی می نویسد که شورشان طالب حوالی ساعت 2:30 شب نخست توسط یک موتربم این محبس را هدف قرار دادند و سپس فیرهای اسلحه سبک و سنگین را آغاز کردند. روزنامه می نویسد که شورشان طالب در حال به فعالیت‌های خود شدت بخشیدند که پس از اعلان مرگ ملا محمد عمر رهبری آنها دچار اختلافات شده است. روزنامه دیلی تلگراف هم در مطلب خود درباره فرار از محبس ولایت غزنی اظهارات ذبیح الله مجاهد یک تن از سخنگویان شورشان طالب را نشر کرده است. دیلی تلگراف می نویسد که 3 تن از مهاجمان انتحاری دروازه محبس غزنی را توسط موتربم منفجر ساختند و در جریان جنگ 10 تن از سربازان افغان کشته شدند. اما سخنگوی ولایت غزنی به روزنامه گفته است که در این رویداد 7 مهاجم و تنها 4 پلیس کشته شدند. اما نشریه فارن پالیسی یک مطلب درباره پروسه صلح در افغانستان نشر کرده است. عنوان این مطلب می گوید که پروسه نامعلوم صلح در افغانستان پس از 11 سپتامبر. نشریه می افزاید که قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا، افغانستان یک کشوری بود که میان کشورهای همجوار مداخله‌گر و فراموشی سپرده شده بود. اما افغانستان و مردمان آن که زمان به باغ مرکز آسیا شهرت داشتند، از سال 1979 درگیر جنگ نیابتی بوده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک فیلمساز در ولایت هرات نسخه های از کارهای هنری خود را آتش زد. عبدالرشید عظیمی میگوید که این کار را به خاطر عدم توجه دولت به سینما و تئاتر انجام داده. شاپور صابر گزارش میدهد.
فیلمسازی که سالها برای هنر سینما و تئاتر کار کرد، یک بار تلاشای چندین ساله خود را در آتش شعله‌ور کرد. عبدالرشید عظیمی یکی از چهره‌های شناخته شده هنر سینما در هرات، بیش از 14 سال است که در این راستا عرق ریختنده، ولی عدم توجه دولت افغانستان به فعالیت‌های هنریش کاسه صبرش را لبریز کرده است. او تمام کست‌های حاوی از فیلم‌ها و سریال‌های دستساز خود را در مقابل ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات و آن هم به جلوی چشمان شماری از سینماگران هراتی به آتش افروخت.
اسنادی که من میسوزانم اسنادی نیست که اینا رو من یا کپی گرفته باشم یا اینا رو من جعل کرده باشم. به خاطر چی کارو میکنم؟ به جدیت میگم این فکر آنی نیست، از روی احساسات گرفته نشده. ارزش هنری در این شهر مرده. هیچ کس برای ما و تو به اندازه به قدر یک نانی هم توجه نمیکنه که ما و تو بریم برای از اینا هنر گفته و بالاخره فیلم بسازیم یا سریال بسازیم.
آقای عظیمی فیلمایش را سوختانده، ولی شماره از سینماگران و کارکنان تئاتر در ولایت هرات نسبت به وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرده و برای وضعیت سینمای هرات افسوس خوردند. افسوسی که با جدایی یک از سینماگران هراتی از این هنر همراه شد. سینماگران معترض با دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، دولت افغانستان را متهم به عدم حمایت از سینماگران کرده، تاکید داشتند که عدم حمایت دولت از هنرمندان سینما و تئاتر سبب افزایش تهاجم فرهنگی کشورهای همسایه به افغانستان شده است.
ما سخت گیره دارم از حکومتی که نتونست جلوی تهاجم فرهنگ بیگانه بگیره، حکومتی که استوا شده با سیاست های غلط، حکومتی که استوا شده با اون سیاست هایی که دست بیرونی به داخل از افغانستانه. چرا امروز فرید های فرهنگ هنری امروز متاسفانه به طور مثال دفن میشه؟
13 سال ببینید چی وضعیتی پیش آمده، اما امروز مردم با پاس برگشتن با 15 سال پیش، با 20 سال پیش. این چیه؟
در 14 سال اخیر جوانان زیادی به هنر سینما در هرات روی آوردند. بین افراد همچنان آهسته آهسته در این قافله روان می باشند. ولی نبود امکانات سینمایی، پشتیبانی مالی و سالن‌های نمایش از برجسته‌ترین مشکلات فرارای کار هنرمندان و فرهنگیان این ولایت غربی افغانستان به شمار می رود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیام‌های شما.
کیلی هستم از خیرخانه کابل. یک گفتنی برای حکومت وحدت ملی داشتم. زندگی داشتیم رفیق هم ما و ملک سربخات. هر کی زور داشت بی‌حیا بود خرد باز. همکلان هم خرد ما ماهرترین دزدان وقت. دزد گمکی ما جهان را یکسره دادی سبق. انتخابات شد به ملک سربخات روزهای دیر. وعده دادن نان فراوان گردد شما گردید سیر. نان به دسترخوان نمان اولاد مردم هم فرار. یک ببر رفتی غرق شد دیگران محتاج کار.
عبدالله کیم غفوری هستم و از ولایت سرپل از ولسوالی کوهستان از سریه چیرو فعلا در ایران می باشم. ولسوالی ما جنگ از دولت اسلامی افغانستان می خواهم ولسوالی ما را آزاد کنه از طالبان.
یکی از بریزمالای قلوردی 215 میوند هستم. مدت 8 ماه میشه که رخصت نرفتیم. کسی که واسطه داره اون کسا میره و ما کس رخصت ما را اجرا نمیکنه.
تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از آنچه افزایش فعالیت‌های نظامی مسکو در یکی از میدان‌های هوایی سوریه می‌خواند، ابراز نگرانی کرده. سخنگوی پنتاگون دیروز گفت به نظر می‌رسد که مسکو قصد دارد تا از میدان هوایی لازقیه برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. جزئیات را در گزارش از امید مرزبان بشنوید.
پنتاگون میگوید تحرکات تازه در میدان هوایی شهر لازقیه سوریه نشان میدهند که مسکو قصد دارد از این محل برای فعالیت‌های هوایی خود استفاده کند. جیمز دیویس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، دیروز با ابراز این سخن نخواست بیشتر از این درباره گزارش‌های استخباراتی آمریکا در این خصوص حرف بزند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است، روز شنبه خبر داد که نظامیان روسی در نزدیک میدان هوایی نظامی شهر لازقیه سوریه یک رانوی می‌سازند که ظرفیت نشست و پرواز تیاره‌های بزرگ را خواهد داشت. روسیه از حامیان حکومت به رهبری بشار الاسد در سوریه است. مسکو پیش از این پذیرفته که فعالیت‌های نظامیش در سوریه را افزایش داده و کارشناسان را برای آموزش نظامیان به سوریه فرستاده است. مقام‌های روسی می‌گویند این همکاریشان با دمشق بخشی از تلاش‌های مسکو در مبارزه با تروریسم است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز در گفتگو با تلویزیون دولتی کشورش در مسکو گفت:
безусловно поставки вооружений они были и продолжаются.
مسلماً که به سوریه سلاح فرستاده شده، این روند جریان دارد و ادامه خواهد یافت. کارشناسان ما هم آنجا می روند تا این وسایل را نصب کنند و به نظامیان سوریه شیوه استفاده از این وسایل را آموزش بدهند. این یک چیز واضح است و درباره اش چیز پنهان وجود ندارد. در این حال سخنگوی پنتاگون این فعالیت‌های مسکو در سوریه را نگران کننده دانست. جیمز دیویس دیروز گفت که به نظر می‌رسد روسیه در کنار پایگاه هوایی نظامی بالای افزایش امکانات ترانسپورتی هوایی نیز در سوریه کار می‌کند. اما سفیر سوریه در مسکو دیروز گفت که گزارش‌ها درباره افزایش فعالیت‌های نظامی روسیه واقعیت ندارند. ریاض حداد گفت این دروغ است که کشورهای غربی پخش می‌کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین موجها شنیده می توانید.
رنگ های
زندگی.
در آغاز خود معرفی کنید.
به نام خداوند حسیب الله هستم، از پل محمد خان یک دکاندار هستم.
مصروف چی کار هستی؟
مصروف همینجا دکاندار هستم دیگه، وسایل ورزشی، دکان وسایل ورزشی داریم.
کدام وسایل ورزشی در اینجا دکان تان است برای فروش؟
لباس های فوتبال است، مثلا وسایل کرکت است، فوتسال است، هاکی است و وسایل ورزش های رزمی است.
اینا را از کجا میارین؟ مثلا از پاکستان می آید، چین می آید، از کجا می
آید؟ این معمولا بعضش از مندوی کابل خریداری می نمیم، بعضش مثلا به طور عمده که از پاکستان میاریم، دیگه از این دو جای است
وارد. چطور که با فکر از این افتادین که دیگه یک دکان جور کنین و وسایل ورزشی رو بیارین برد؟
چون خودم همچنان یک ورزشکار می باشم و یک طرف نفقی فامیل است و دیگه یک خواستم یک کار بار مصرفیت داشته باشم و چون که نزدیک کمیته المپیک است دیگه به می خاطر یک دکان که باز کردیم. شکر خداوند است کار بار خوب است.
چون خودت ورزشکار هستی، چه فکر میکنی؟ ورزش چقدر خوب است؟
ورزش بهترین چیز است. در قدم نخست صحت انسان کامل می شود، در قدم دیگهش که انسان می تواند که خدا به جای برسان از طریق ورزش بتواند که بیرق کشور عزیز ما افغانستان در سطح جهان معرفی بنماییم.
در این جب که وسایل ورزشی را که برای فروش آورده، کدامش زیادتر مردم می خره؟ یعنی علاقه مندی مردم
زیادتر زیادتر وسایل فوتبال است، دیگه کرکت است، بسیار زیاد مردم شوق علاقه دارن، خریداری میکنن و فدراسیون کرکت همچنان نزدیک ماست.
چون خود شما ورزشکار هستین، آینده ورزش افغانستان چگونه میبینید؟
دیگه انشاءالله آینده روشن داره و با امید از اینکه فساد روز از وطن ما و شما نیست و نابود کرده.
خیلی ممنون.
شکر از شما.
این گفتگو را همکار ما جاوید فیضی در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شنونده که نامش را ننوشته می نویسد بجای این که وکیلان در روزهای رخصتیشان به ولایتهایشان بروند و از مشکلات مردم با خبر شوند، به هند، دبی و لندن می روند. صبغت الله نوشته نماینده های مردم در شورای ملی افغانستان باید ارگانهای امنیتی را به خاطر ناامنی ها مورد استجواب قرار بدهند. محمد داود می نویسد بیکاری در هلمند به اوج خود رسیده، حکومت باید به این مشکل توجه کند. و شفیع‌الله عمر با اشاره به فرار صدها زندانی از ولایت غزنی نوشته که حکومت افغانستان باید ناکامی خود را بپذیرد. تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه داره. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل میزبان شماست.
دیر از یاد من نکوم جک فرصب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کوم تر نهو بجود آزادی رادیو دی او ساعت اخبرون تخر